عملیات پیل کړي ترڅو د غډلې لخوا لاندې کړې سیمې بیرته ونیسي. او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د بغلان ولایت د قانونو مشر وایي چې سږ کال د قانونو عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوي دي. د بغلان د قانونو مشر انجینر شاه محمود فیضزاده نن خبریالانو ته وویل چې تیر کال د قانونو عواید د 25 میلیون افغانیو په ارزښت و، خو سږ کال د قانونو عواید 8 میلیون افغانیو ته رسیږي. د قانونو د عوایدو د زیاتوالي لامل د عوایدو د راټولولو په پروسه کې شفافیت بولي او وایي چې په دغه ولایت کې د سرو زرو څخه خصات نه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د اسایي ادارې سره په تفاهم یو نوې کړنلاره جوړه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل چې د دغې نوې کړنلارې له مخې په ټولو دولتي او خصوصي سکتورونو کې د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو کچه به معلومه شي. ښاغلی الکوزی وویل چې تر دې دمه د هیواد د سوداګرۍ، تولیداتو، صادراتو، وارداتو او د کرنې په برخه کې دقیق معلومات موجود نه وو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د دې کړنلارې له مخې به هر کال په ټولو دولتي او غیر دولتي سکتورونو کې سروې کیږي، سول افغانستان بهر ته د صادراتو او وارداتو اندازه معلومه شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 1 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریشې به ورسته د ځوان فکر اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور. امنیتي چارواکي وایي د کابل په شاه شهید سیمه کې نن سهار د ولسی جرګې د غړي شریف الله کامول کسانو د سیمې له اوسیدونکو سره د ځمکې پر سر نښته وکړه چې ځینې کسان پکې ټپیان شوي دي. صفي الله ستانکزي سیمې ته له تلو وروسته دا راپور برابر کړی.
وسلوالی نخته او دزو د دوشنبه په سهار د کابل په شاشهید سیمه کې خلک اندېخمن کړل. دا دزې شاوخوا یو ساعت رواني وي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره د پولیسو یو افسر او یو د سیمې اوسیدونکو ټپي شو. د کابل ښار د پولیسو د اتمی حوزې عامر حمید الله د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې غړي شریف الله کامول کسانو د پولیسو له موټرو په استفاده سره په خلکو ډزې کړې دي. ښاغلی حمید وویل پولیسو د پیښې یو عامل نیولی او هڅه روانه ده چې پیښه نوره هم روښانه شي.
قومو جنجال په دغه ځمکه باندې حقوقي قضیه ده. کامول افراد راغلي وو د لنجر سره، استفاده د لنجر نه مصالح افراد راغلي په عوام خلکو باندې ډزې کړې وي. دغه شامل نه یو کارمند پولیسو زخمی شو، سلیمان په نامه یو بل نفر زخمی کړ. اصلي سکرتر چې ده شریف کومول مون ولده او څو شپه د چختن ځمکه مونږ دا واغه سړی مې مونږ ولده ټول اصلي فعال نه مونږ ولیدي او مسلل افراد کومول ته د چغپ تعقیب پولیس دي.
د شخړې پر مهال د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی هم سیمه ته راغلی، خو د پیخي پاړی څو نه ویل. ومغختل د اتمی حوزې د عامر خغلی حمید الله د سرګندونو پاړه د ولسی جرګې د غړي شریف الله کومول نظر هم واخلو، خو د خغلی کومول د ټلیفون شمیره بند دي. اخو د سیمه اوسیدونکو وی پولیسو د پیخي د مخنیوي لپاره سم عمل نه کړ او په نتیجه کې ځای خلک زیانمن شول. دوی وایي چې درې کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي چې د یو حالت نازک دي.
بلډوزر یې وسره د پزوري دلته کور شروع کړی دا دوی پیل نه کړی مونږ پر شوي راغلي د مسرخ وسره نه و پور خطرې دي. دا بلډوزر نه په د پیکاپونی دوی دزونه پکړي دي مدري کسوي نشته زخمیون دي.
نظر آباد شهید شهید باشنده یم کې دا زورواکون راول رینجر نرګوش ول دزونه وکول پیرونه وکول سونه پر سره وو باز کاغذونه جوړ کړی او څلور نفر ورګي زخمیان شي.
په شاه شهید کې د زازی بابا په نوم یو جماعت ته مخامخ دا پیښه د هغې ځمکې پر سر شوې چې له کلونو راهیسې خاره پرته ده او د مالکیت په سر یې لانجې روانې دي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی سي؟ زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داود شاه ازمری دي. صالح صاحب، په اول سر کې که تاسو راته ووایاست چې آیا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشیل هغه څه دي چې د اولې نړۍ د هیوادونو دو هروج او د زلیدا یوازن لامل د ځوانان دی. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرزاوی د ځوانانو تشبیه د غرمی د ټاکند لمر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابواله کې ځوان قشر ډیر رول لري، په افغانستان ډیر شم نمونه ده، په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې، د تعلیم په کچه کې، هم دا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای شي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشل، د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر اړه برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجي کړي چې هیواد په سي ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی اما په هوای را مست کولای شي، کمپاین کولای شي په کلیو باندې، په شهرونو کې ترخلو پرې د بسیجونه ورسي چې د تعلیم ګټي څه دی او څه ډول کولای شي موږ تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې موږ کولای شو چې دولتي چارواکي په ځین مواردو کې خپل کار ته متوجي کو، هغه که د حقوقي لارې او که د مدني فعالیتونو لارې څخه مدني حرکت کولای شي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي، یعنی یوازې د وسلواله اپوزیشن د لارې څخه دا مخالفت پېد ولونکو. په دغه برخه کې چې موږ زوري جو د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات سته، چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نو سور کولای. ځوان قشر چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري، هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټل دي، اما د آزاد رقابت لري چې د خپل استعداد لمخې کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي، هغه شکر کولای شي او هغه ځانونه ثابت کړی دي چې ډیر شنو دا په ډیر سره نظام کې موږ په سترګو باندې دلته.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د جنو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
که د افغانستان دغه د څلور تقریبا څلور لسیزو انزور داسې و مخته کشیږو او د لژولیر په تخیل کې په اصطلاح ترسیم کړو، دغه درې نیمې څلور لسیزې جنگو د ځوانانو وزه یو ځل په دې ورستوي کې سره متزلزل کړی ده. مګر که مازی ته وګورو، بیا قبیلوي ساختارو د ځوانانو وزه ډېر خراب کړې وه. یعنی هلته هم موږ داسې نظامونه درلودلي دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډېرې اندازې پر د ځوانانو پر هغه حق او حقوقو باندې ډېر تمرکز نه دی سوی، او که سوی می ډېر به کم وي. هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې ډېر لوس کالو په جریان کښې را پېژندل سوي دي او یا نړیوالو راته را پېژندلي دي او یا موږ د دې اوسني حکومت او د دې نوي تشکل او د دې نوي ادارې په جریان کې په لاس را وړي دي، هغه دا ډېر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موږ داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سهار زه خپله شخصا درته یم چې هر ورځ چې زه سهار کښېنمه جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کانسنټریشن سنټر یا یو د علمي مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه څخه منشه واخلو او دغه څخه هدایت واخلو او وایي چې ځوان دغه مسؤلیتونه لري، دغه ژغونه او دغه انګیزې لري باید په کار یې واچي. یعنې زه مثال دا چې درته درکوم یا یو بیلګه داسې وړاندې کوم، موږ وایو چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کړي، مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیزې رسنۍ چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیڅ چا ته داسې ارقام نه دي پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي، څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټې پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیا دي، څومره بیا د زورواکیزم، د اورپکیزم او د دهشت و د وحشت و طرف ته روانې دي، یعنی په دې ګټه دي. د مثال په توګه افغانستان د تقریبا دریو څلورو لسیزو راهیسې د قاچاق او د په اصطلاح د تریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دی. آیا دغه شومې پدیدې ته ځوان لاره اواره کړې ده چې دا کار وسي، او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوی وسي؟ خو دغه پدیدې ته ځوان زنیم خبر چې د کومې لارې سدی لاسرسی کولای شي چې ترڅو یو طرف ته ځوان په همغه فیلډ او په همغه ساحه کې اخته دی نیشوي، بل طرف ته ځوان په همغه ساحه کې اخته دی چې امنیت یې وساتي، بل طرف ته بیا ځوان د دې مردودې او منفورې چیرې محو کول غواړي. اوس نو ماته نه رمالمیږي چې زموږ ځوانان، یعنی لکه کران سالی صاحب چې ویلې ځوان قشر یو ښه پوتنشیل دی، یو ښه قوت دی، مګر صلاحیت ورکول سوی دی؟ دا سوال نه جواب پاتې دی. دی خپل دومره ژغ او دومره استعداد په ځان کې لري چې راووزي لسو شلو پنځو سو سل نفره نور سره منسجم او منظم کې وایي چې دغه زما حق دی، زما د ټولنې حق دی، زه غواړم، یا د چارواکي وغواړي، یا د مخالف وغواړي، یا د بل لوري وغواړي. خو تر اوسه د دغه سي انسجام او د نظم په مورید باندې کار نه دی سوی. که کار وسی ځواک ښه ځواک دی، او که یو ښه طرف ته سو کړل شي زما فکر ښه استفاده به ځینې وخت.
مومن صاحب، آیا داسې مثال ویلی سي چې په کندهار کې د ځوانانو داسې کارونه کړي وي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسؤلیت وي؟
بالکل. خو درغه مخ کې باید دا ویل سي چې په تیرو دیرلسو کلونو کې چې نړیوال همدلته راغلي وه، په اصل کې د شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دی د دغه څخه د ایستلو او په ضمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دی دلته راغلي وه. خو په دغو دیرلسو کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه زموږ هغه اساسي وه او بنیادي غوښتنې وي چې هغه دې راپوره کړی سي. او له بلې خوا بیا متاسفه نه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه سره تنظیم کړي، چې دا لویه ستونزه ده او لویه مشکل دی. پاتې سول دلته په کندهار کې هغه مسؤلیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بېلګه په دغه اوسنیو تېرو وختونو کې د کندهار په زړه کې ځینې دغسې مسافر خلک چې هغه د نورو ولایتونو څخه دلی راغلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي، په میاشتو دوی د لشپې ورځ تېرې کړي دي او هغه د کار زمینه سازي نشته ورته. خو دا چې دوی د شپې سرپناه نه لري، ځای نه لري د اوسېدو، د مینه نه لري، نو دلی د سړک پر غاړه باندې پراته وي، چې دا په اصل کې د دولت یو مسؤلیت دی چې د دوو خلکو دپاره اول خو د کار زمینه سازي ورته وکړي، دوهم که د کار زمینه سازي نشي کولای لږ تر لږه دغسې یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تیر دپاره یو څه وي. مګر دا ځوانان دا مسؤلیت درک کوي سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږۍ پیسې او څه نقدې راټول کړل، مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتان او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه